د غرمې 12 بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې یو عربیا ز هارون بچال تاسو سره هم سلامونه مې ومنې په خبرونه کې د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د یو شمېر بلوچ بلتون فوق غوښتونکو وسلوالو د وجل کېدو په اړه اوري. دغه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د دوو او د خیبر پښتونخوا د ډی خان ضلع په یو کلی کې بیا د یو تن وسلوال د وجل کېدو. د روغتیا نړیوالې ادارې لخوا پر پاکستان پر پاکستاني وګړو د سفري بندیزونو لګېدو او د خیبر ایجنسۍ د تیرانا د بې کوره شو خلکو تاخپل کورونو ته د ستنولو د حکومتي پروګرام په اړه رپورټونه درته لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو مهم رپورټونه درته راوړي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
لومبه د مشال له خبرونو سره ټکی د بلوچستان پنجګور کې اف سی ځواکونو لس بلوس بلتون غوښتون کې وسلوال وجلی دي. د صحت نړیوالې ادارې د پاکستان په خاریانو د پولیو د ناروغۍ له وجې سفري پابندۍ لګولې دي. د خیبر قبایلي سیمې د تیرانا بې کوره شوې کورنۍ به سبا نه خپلو سیمو ته ستنېږي. او اوس د مشال له خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې تیر ورځ د یادې صوبې د پنجګور په جودار سیمه کې لس بلوس بلتون غوښتون کې وسلوال وجل شوی دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکټي تیر ماخام مشال ریډیو ته په دې اړه وویل، پرون سهار وختي د اف سی آواران رایفل او پنجګور رایفل یو چاینیز عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو پر مهال په سیمه کې پټو شرخوخو په اف سی ځواکونو ډزې وکړې چې پکې درې سرتیري سخت جوړ شول، خو جوابي کاروایي کې لس شرخوخي ووجل شول. د تیرو سو کلونو راهیسې په یاد صبح کې بلوس بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. په شمالي وزیرستان کې استخباراتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن سهار د یادې قبایلي سیمې د میرامشاه په ظفر ټاون سیمه کې د یو بمي چاودنې له امله دوه وسلوال وجل شوي. چارواکي زیاتوي چې دغه دواړه وسلوال په یو موټرسایکل سپار وو چې ظفر ټاون ته ورسېد، موټرسایکل یې ودرولو چې دا چاودنه وشوه. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په جنیوا کې د څلور دنې غونډې نه پس د پاکستان، کیمرون او شام په خاریانو سفري پابندۍ لګولې دي. د دې پابندۍ له مخه اوس به هر پاکستانی د بهرنیو هیوادونو د سفر نه مخکې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکو سکول او د ویکسینیشن کارت ساتلو پابند وي. د صحت نړیوالې ادارې د دې فیصلې په اړه پرون د پاکستان د صحت وفاقي وزیر سایرا افضل تارټ رسنو ته وویل،
له بده مرغه د پاکستان وضعیت دا مهال د نړۍ له نورو هیوادونو سره د پرتلې وړ نه دی. په روان 2014 میلادي کال کې د پولیو نږدې 90% نوي مریضان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې رامنځته شوي دي، او دا هماغه سیمې دي چېرته چې وسلوال طالبان واکمن دي او اوسېدونکي د پولیو یا ګزن ضد واکسین په ګډون د روغتیا له نورو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
د ملګرو ملتونو روغتیایي سازمان د غراد وایي له پاکستان څخه د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د پولیو یا د ګوزن وایرس منتقل شوی دی. د قبایلي سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د خیبر قبایلي سیمې د تیرانا د بې کوره شوو کورنو خپل سیمو ته ستنېده به سبا نه پیل شي. پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یادې ادارې ډایرکټر جنرال ارشد خان وویل،
په دې کې د ټولنه زیات تعداد چې دین اغا د شلو برقم برخیل چې اغا سلور زره 200 او شپږ سل وختي د دې نه بعد بیا قم برخیل دي چې اغا سوار 200 او سلور شپې دي. قم برخیل د پاره چې دین اغا به د صدې کې نه ان شاء الله په هیدر کندو باندې خپل علاقو ته واپس دي. باغای د نور قبایل چې دین دیو به د کوهات د جرمینا ګاړو تخیجی او په ارنګ او پاس باندې به خپل خپل علاقو ته رسیدي.
په قبایلي سیمو کې د نام نه اعلان له دامه حال څخه پس یو میلیون خلک د کډوالۍ ژوند تیروي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پودي چارواکي وایي چې د معلم جبې په سر سرداري سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ظفر په نامه د پودي او سرتیری وجل شوی. د پودي ویان کرنل اکیل تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیات چې پکې هلیکاپټرې هم برخه اخلي د تیرو دوه ورځو دوام لري. که څه هم کرنل اکیل په دې عملیاتو کې د وسلوالو د مرجوب لپاره سنې دي ویلي، خو عیني شاهدینو ځایي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو ته مرجوب لا اورېدلې ده. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه سنې دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. امریکا په مشرقي افریقای هیواد جبوتی کې د اوږدې مودې لپاره د یوې پوځي اډې د قرارداد په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلې ده. د دې لوزنامې اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې د جبوتی د ولسمشر اسماعیل عمر ګولی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ ملاقات کې وشو. اوباما وویل چې دغه پوځي اډه نه یوازې د ټولې افریقې بلکې د ټولې سیمې لپاره ډېر زیات اهمیت لري. امریکا دغه پوځي اډه په یمن کې د القاعده سره تعلق لرونکو مشکوکو وسلوالو او په سومالیا کې د الشباب وسلوالې ډلې پر ضد د بریدونو لپاره کاروي. په نایجیریا کې یو اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام په یو ویډیو کې پرون داوه کړې ده چې تیره میاشت د یو سکول په سلګونه جینکۍ زده کوونکي دوی تښتولې دي. په دغه نوې خپره شوې ویډیو کې د یادې وسلوالې ډلې مشر ابوبکر شیخو د اپریل په 14 نیټه د بورنو ریاست د چیبوک سیمې د جینکو یو سکول نه د 206 اویا جینکو زده کوونکو د تښتولو ذمواري قبوله کړې ده. په دغه ویډیو کې ابوبکر شیخو وایي چې هغه د دغو جینکو د وینځو په توګه د خرڅولو نیت لري. د نایجیریا چارواکي وایي چې 350 جینکۍ د وسلوالو د ولکینه په تښتېدو کې کامیابي شوې دي. ولخواینی شاهدین وایي چې د نایجیریا پولیسو هغه ښځه نیولې ده چې د دغې تښتونې پر ضد یې د یوې لویې احتجاجي مظاهرې انتظامات کول. او وروستۍ خبر دا چې د ایران یو پوځي وفد پرون په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د ایراني وفد مشري د دې هیواد د دفاع وزیر حسین دهقان کوله او د چین له دفاع وزیر چانګ وانګ کوان سره یې وکتل. د چین خبري اجانس جنوا وایي چانګ د ایران او چین ترمنځ د پوځي اړیکو د غختل اختیا هرکلی وکړ. په دې همکارۍ کې د پوځیانو روزنه او د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ همکاري شامله ده. د ایران د دفاع وزیر حسین دهقان وویل د ایران او چین ترمنځ د پوځي اړیکو پراختیا د سخت دریځۍ ترهګرۍ د نشي موادو او سمندري غلاو پر ضد جګړې کې همکاري ډاډمنه کوي. د ایران د دفاع وزیر زیاته کړه یو پیاوړی چین د نړیوالې سولې او امنیت لپاره او یو پیاوړی ایران د فارس خلیج د ستراتیژیکي سیمې د سولې ثبات او دوامدار امنیت لپاره ډاډ دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اورئ. د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال یو شمېر بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال وژلي دي. دغه راز د شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې په یو بمي چاودنه کې دوه او د خیبر پښتونخوا د ډي اي خان په یو کلی کې د لاسي بم په یو چاودنه کې یو تن وسلوال وژل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له دې امله چې له پاکستانه د نړۍ نورو هیوادونو ته د پولیو وایرس د خپرېدو خطر موجود دی، د پاکستاني وګړو پر سفرونو یو لړ بندیزونه لګولي دي. بلخوا د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره له آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د خیبر اجنسۍ د تیرانا د ورشو خلکو بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو عمل به د سبا نه پیل شي.
پمبرخیل هغه به د صدیق نه په حیدر کنډو باندې خپل علاقو ته واپس دي. د نور قبایل چې به د کوهاټ د جرمینه په ارنګ او پاس باندې به خپل خپل علاقو ته رسي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې د دې صوبې د سکولونو په نصاب کې یو لړ بدلونونه راولي. د ماشومانو د حقونو یو فعال واید حکومت دغه ګام به د ماشومانو پر زده کړو بدې اخیزې وکړي.
دا منفی اثرات دی. وایي چې د اول صنف نه به انګلیش لازمي، ټیچران مو څنګه دی ورته ټرین کوي، دا هغه په ناکر د پورې ختم.
او د افغانستان په جلال آباد کې ځوانو هلکانو جنکوتا د ټولنیزي میډیا کارولو په برخه کې تربیه ورکړل شو.
استادانو په ډیره حوصله مندۍ زموږ پښتنو ته ځوابونه وویل. دا کوم فیسبوک چې نن سبا استعمالیږي دوی له کار او باسینات باید یو کارو کې د ټولنې لپاره د خپلې سیمې لپاره
د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم ورنه رپورت. د بلوچستان په بلوچ میشتا پنجګور سیمه کې د دوشنبه پر ورځ د پاکستانی ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې لس بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال وژل شوي او د یاد ځواکونو درې سرتیری ژوبل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي په دې عملیاتو کې د وسلوالو ډېرې فراری کمپونه هم تباه کړي دي. زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې رپورت راکوي.
د صوبې په لرې پرته بلوچ میشته پنجګور سیمه کې د پاکستانی ملیشا سرتیرو په عملیاتو کې لږ تر لږه لس وسلوال وژل شوي او د پاکستانی ملیشاو بیا درې سرتیری ژوبل شوي دي. دا خبرې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بکټي د دوشنبه په ماښام په کوټه کې له رسنوالو سره په خبرو کې کړې. بکټای وایي په دې عملیاتو کې د دوی سرتیرو د وسلوالو ډیری فراری کمپونه له منځه وړي او سیمه یې د پټکیو له وسلوالو پاکه کړې ده.
ضلع پنجگور کے پاس جودار ایک علاقہ ہے
ل پنجگور ضلع سر جودار یہ وسیم چیر چی د سو فراری کمپنو اطلاع چاہوئی پرزد نن سہار د ملیشا سواکنو آواران رائفلز او پنجگور رائفلز د پلٹنی عملیات پائل کل چی لمڑائی وسلوالو پر ملیشا سواکنو برید وکړ او دری سرتیری جوبل سوچے په ہیلی کاپٹر کے مو کوټه ته د درملنې لپاره راوړل په جواب کې زموږ سرتیرو په ډیره دلیری سره هغوی ته غاښ ماتون کې جواب ورکړ او لس شرخوشی مو ووجل
هلاک کړ دی هه
د سرفراز بکټی په خبره د وسلوال ل مدیر رئیس په همدغه سیمو کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې ملوثه وو او ل دې سره د پرمختګ د پروژو د ورانولو هم پلان لري سرفراز ل خبرې لانو سره په خبرو کې ویل د دوی د حکومت ل لومړی ورځ رئیس پالیسی دا چې د صوبې ټولې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي خو زیاتوي په دې منځ کې به هیڅ چاته هم د دې اجازه ورنه کړي چې بے ګناه ولست دې ځاني یا مالی زیان ورسوي په دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ پالیسی ډیره ښکاره ده چې موږ د خبرو له لارې دا ټول ستونزې هوارول غواړو او زموږ په دې باور دی چې په ټوله نړۍ کې چیرې چې هم کوم جنگ وي د هغه تر ټولو ښه حل خبرې دي او د خبرو اترو په دې طریقه کې موږ یو هم لیکن په دې کې داسې نسی کېدل چې تر کومه موږ په خبرو اترو کې یو تر هغه دې د بیګنا وګړو د وجلو اجازه چاته ورکړل شي
د ویلو وړ ده
چې له تیرې یوې لسیزې راهیسې په بلوچستان کې ځینو بلوڅو د پاکستاني ریاست پر ضد د بېلېدو وسلواله مبارزه پیل کړې چې په دې موده کې یې د صوبې د امنیت وضعیت تر بل هر وخت زیاته خرابه کړې بلوڅ بیلتون غوښتونکي وسلوال په بلوڅ میشتو سیمو کې د پاکستان پر امنیتي سرتیرو پر پاکستانی اورګاډو او همدغسې د بجلی پرستنو او د ګازو پر نلیکو وخت نا وخت بردونه کوي چې په عکس العمل کې یې پر ضد ورته عملیات کیږي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
بل خوریدونکو په سیمه کې دولتي چارواکو او وزادو سرچینو ویلي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په میرانشاه بازار کې دوه تنه وسلوال په یو موټر سایکل بمی چاودنه کې ووبچل شول د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر پرې دا رپورټ راکوي
نن سهار میرانشاه بازار ظفر ټاون کې په یو بمی چاودنه کې دوه نامعلومه وسلوال مړه شوي د غزرای وای سحر میرانشاه بازار ظفر ټاون کې د ګاډو په اډا کې دوه موټر سایکل سپاره کسان راغلل چې د دوی په وینا څنګه موټر سایکل ودراو نو پکې بامی چاودنه وشوه او دواړه ځای پر ځای ووژل چارواکي او آزادې سرچینې وای دا معلومه نه ده چې موټر سایکل کې نصب بم د څه بل هدف لپاره وو او دوی لا په خپل اور وچاودېدو او که دا دغه کسانو په نخه کولو لپاره نصب کړی شوی وو چارواکو تر اوسه پورې دا نه دي ویلي چې وژل شوي وسلوال څوک دي او نه هم د کمې وسلوالې ډلې له اړخه په دې اړه څه ویلي شوي دي میرانشاه بازار کې موجود خلک وایي چاودنه ډېره زورداره وه او آواز یې تر لرې لرې پورې واورېدل شو سو ورځې وړاندې هم میرانشاه بازار کې یو وسلوال د نصرګنده کسانو لخوا په ډزو وژل شوی و او روان 2014 کال کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې یو شمیر د دې نویت پیښې شوې دي چې په کې د بېلابېلو ډلو وسلوال وژلي شوي او ژوبل شوي دي په دغه کې زیاتره د تحریک طالبان پاکستان خانسید سجنه او شهریار گروپونو ترمنځ د تاوتریخوالي په نتیجه کې یو په بل بریدونو کې ګڼ شمیر کسان وژلي شوي دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
او د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان په یو کلی کې بیګا شپه د پولیسو وسلوالو ترمنځ شوی نښته کې یو وسلوال د لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی د سیمه زمون خبريال سیلاب مسعود د دې پیښې په اړه رپورت لري
د ډیر اسماعیل خان پولیس چارواکي ویایي چې د خفیه ادارو په اطلاع 13 شپه 3 بجې د امنیتي فورس سرتیرو د ډیر اسماعیل خان ستر پندغولي سره نږدې د جاوید نگر په کلی کې د لاټون عملیات وکړل او په یو کور کې موجود درې شکمن کسونی په کور کې ایثار کړل بیا د دواړه لوریانو د ډزونو بدلون ورشا ایثار کسون چې بریالي نه شول په دوی کې شامل یو کس چې نور الله مسعود په نوم پیژندل شه پلزان دلاسی بم په چاودنه و الوازوان چې د کومړه د ډیر اسماعیل خان ستر هسپتال ته را رسول شوی دی او نور دوه ملګري یې د پیښې د زینب په منډې کښې بریالي شول. د دغې پیښې په بری کښې د صدر تاڼې ایس ایچ او ظهور خان مشال ریجو ته په دا رنګ حال ورکړه. ظهور خان دا هم وویل چې د پولیس سرتیری لګیا دي د دوو پردلیو کسانو لټون کوي او د هغې مقصد دپاره په سیمه کښې ټولې لارې بند کړې شوې دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د نهې د ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروې، په 4:30 بجې.
اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په نړۍ کې د پولیو یا ګزند ناروغۍ د مخنیوي په هدف د پاکستانیانو پر بهرنیو سفرونو یو لړ بندیزونه اعلان کړي دي. د دې سازمان مرستیال مشر ډاکټر بروس ایلورډ د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې وویل چې په تیر 2013 کال کې د افغانستان او نایجیریا په پرتله په پاکستان کې د پولیو ډیری نوي مریضان ثبت شول، چې له امله یې دا هیواد اوس په هغو هیوادونو کې شامل شو چې اوسیدونکي باید د بهرني سفر پر مهال د پولیو واکسین تصدیقی سرٹیفیکیٹ لزان سره ولري. په دې اړه جزئیات د ذبیح الله شفق پر رپورٹ کې ورو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په نړۍ کې د پولیو یا ګزند ناروغۍ د مخنیوي په هدف پر پاکستانیانو د سفری بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د پولیو یا ګزند ناروغۍ د مخنیوي په هدف د دوشنبه پر ورځ په جنیوا کې یوه نړیواله غونډه وشوه چې د بیلابیلو هیوادونو متخصصینو او مبصرینو پکې ګډون کړی و. د غونډې په پای کې د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال مشر ډاکټر بروس ایلورډ خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په تیر 2013 کال کې د افغانستان او نایجیریا په پرتله په پاکستان کې د پولیو ډیری نوي ناروغان رامنځته شول، نو له همدې امله باید د پاکستانیانو پر نړیوالو سفرونو بندیزونه ولګول شي تر څو دا ناروغي نورې نړۍ ته ونه غځېږي. نوموړي همداراز وویل، په پاکستان کې د ګزند زیاتېدو له امله اوس دا هیواد په هغو هیوادونو کې شامل شو چې اوسیدونکي باید بهرنیو هیوادونو ته تر سفر لږ تر لږه 4 میاشتې او یا 1 کال مخکې د دې ناروغۍ واکسین وکړي او د تلو پر مهال د واکسین کولو تصدیقي سرټیفیکیټ هم له ځان سره ولري. پر پاکستان باندې په لومړي پړاو کې دا بندیز د 3 میاشتو لپاره لګېدلی دی. پر پاکستان سربیره دا بندیزونه پر سوریه او کیمرون هم ولګول شول. کله یوې خوا د روغتیا نړیوال سازمان پر پاکستانیانو سفری بندیزونه ولګول، نو له بلې خوا د دې هیواد د روغتیا مرکزي وزیر سایر افزر تارړ له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ په هغو سیمو کې ډېرې شوي دي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. له بده مرغه د پاکستان وضعیت دا مهال د نړۍ له نورو هیوادونو سره د پرتلې وړ نه دی. په روان 2016 کال کې د پولیو نږدې 90% نوي مریضان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې رامنځته شوي دي او دا هماغه سیمې دي چېرته چې وسلوال طالبان واکمن دي او اوسیدونکي د پولیو یا ګزند ضد واکسین په ګډون د روغتیا له نورو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. میرمن افضل زیاته کړه، د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د پولیو ناروغۍ له منځه وړلو ته لومړیتوب ورکوي او په دې لړ کې به جدي ګامونه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2013 کال په پرتله سږ کال په پاکستان کې د پولیو یا ګزند ناروغۍ کې نږدې 600% زیاتوالی راغلی دی. په تیر کال کې په دې هیواد کې د پولیو یوازې 8 مریضان رجستر شوي وو، خو په روان کال کې تر دې دمه د دې ناروغۍ 850 نوي مریضان رجستر شوي دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي ادا کوي چې د دې ایجنسی لرې پرته سیمه تیرا له وسلوالو او ترهګرو پاکه کړل شوې ده. وایي چې له دغه ځایه بې کوره شوي خلک به د روانې میاشتې د 8 نیټې یعنی سبا نه خپلو کورونو ته بیرته ستنېدل پیل کړي. دا چارواکي زیاتوي چې حکومت به له دې کډوالو سره خپلو ځایونو ته د بیرته ستنېدو په عمل کې مرستې کوي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان تفصیل راکوي.
دا قبالی سیمو دا پارا پا افتنو کی دا مرستندویا اداری اف ڈی می دا یو لوڑپور چارواکی ارشد خان پوینا دا خیبر ایجنسی لری پرت سیما تیرانا بے کورشو خلکو واپسی با دا روان میاش اوم نیٹے نه پیل کیگی چه دا ویلیا ٹرانسپورٹ ضروری سامان نه علاوہ پل کورتا پر سیدو حکومت بورتا 25,000 دا کورنے پسر نقد پیسی هم ورکوی. دا گل پورز پا پیخور پریس کلب کی دا خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ پا گڈن یو خبری غونډی ته دا وینا پا محل ارشد خان اویل چې د فوزی عملیاتو او بدمنې په وجه د تیرا سیمینا څخه د پاسه 10,000 کورنۍ بې کوره شوې چې نیم پکې د مخکې نه خپل کورونو ته واپس تللي دي او پاتې کورنۍ به د روانې میاش اووم نیټې نه د حکومت په مرسته خپل کورونو ته استولی شي.
په دې کې د ټولو نه زیات تعداد چې دی نه هغه د شلو بر قمبرخیل دی چې هغه 2,246 دي. د دې نه بعد بیا قمبرخیل دی چې هغه 1,400 دي. قمبرخیل د پاره چې دی هغه به د صدی کې نه انشاءالله پا حیدر کنڈو باندې خپل علاقو ته واپس دي. بغیر د نور قبایل چې دي نو دیوبه د کوهات د جرمینا گاڑو ته خيجي او په ارنګ پاس باندې به خپل علاقو ته رسي.
دا یو پختری په جواب کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاب علي شاه اول چې د مخکې په نسبت په تیرا سیمه کې د حکومت عملداري مضبوطه شوې ده او سیمه د ترخګرو او وسلوانو نه صفا کړې شوې ده.
په خپل مغه علاقې ته تلې ما زما ټیم زم تلې دي ان شاء الله 100% باور لرم چې علاقہ سکیور ده. هلته د سکیورټي فورسز هم چې څومره ضرورت ته هغه موجود دي. قوم هم د حکومت سره تعاون کوي په امن امان ساتلو کې. هلته مونږ د ریګولر سیول اډمنستریشن هم اسټابلیشمنت شوی دی. تحصیل آفس زمونږ اسټابلیش شو. هلته لیویز لاړل.
دا خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو ادارې هم د تیرا سیمې د سکیورټي په والا پاکه بللې ده او اوس دغه ادارې به هم د کډوالو او بې کوره خلکو دپاره دغلته کار کوي. خو بیا د تیرا سیمې نه بې کوره شوی یو ځوان نور حلیم وایي چې اوس هم زیاتر خلک خپل کورونو ته واپس تلو باندې یریږي او پکار ده چې حکومت هلته پوره امن راولي او بیا خلک واپس بوزي.
اوس هم ډېر خلک د مونږ چې کوم قبایل ورونه دي نو هغه د دغې خبرې نه ډوریږي چې داسې نه مونږ هلته لوړ شو واپس بیا مسله جوړه شي او دغه رنګ حالاتو ګیر شو نو هغه ډېر تکلیف دي حالات وو ځکه چې خلک ذهني ډور شوي دي ډېر زخت ډور شوي دي.
د اف ډی می مشر ارشد خان زیاته کړه چې د دوی د ادارې د معلوماتو تر مخه په تیرا سیمه کې سدا پاسه 10,000 کورونه تباه شوي دي او حکومت په دغه کورونه او نور ودانۍ بیا جوړولو کې د ځایي خلکو سره مرستې هم کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وای مشال ریډیو وار
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته دا وخت غوږی ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم راتلونکو نه ایران ته لاړ شي. نواز شریف با په دې سفر کې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې په وروستیو کې د سوریې د جګړې په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر خړپړ شوي بیرته سمې کړي. په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنس د رپورت جزئیات د نوریاس نوري ناورو.
د فرانس پریس خبري ایجنس د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وویل چې نواز شریف به د 2 ورځو لپاره د مې په 11 او 12 له ایران څخه رسمي کتنه ترسره کړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی وویل نواز شریف به د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د مې په 11 وګوري او یوه ورځ وروسته به د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي لیدو ته هم ورشي. د دغه چارواکي په وینا د خبرو په اجنډا کې دوه اړخیزي اړیکې د سیمې سیاسي وضعیت او یو لړ نور مسایل شامل دي. د راپور له مخې د پاکستاني سونی سخت دریزو لخوا د 15 ایراني سرحدي ساتونکو د برمته نیونې د پیښې پر سر چې د 13 فبروري په میاشت کې د ایران سیستان بلوچستان ایالت کې رامنځته شوې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې سړې شوې دي. څلور سرحدي ساتونکو 13 میاشت خوش شول خو د 15 سرنوشت تر اوسه پورې نه دی معلوم. د کارپوهانو په وینا له ایراني چارواکو سره به نواز شریف په سیمه ییزو مسایلو کې د سوریې پر وضعیت چې پاکستان هڅه کوي په دغه کړکیچ کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ تعادل رامنځته کړي خبرې وکړي. د کله چې د نواز شریف په مشرۍ حکومت په پاکستان کې رامنځته شوی تر ډېره سعودي عربستان ته د مرستې لاس غځولی دی. ریاض په 13 مارچ میاشت کې اسلام آباد ته د $1.5 میلیارد پور منظور کړ. د فرانس پریس په وینا پاکستان له دې انکار کوي چې دا هیواد د سعودي عربستان په اشاره د سوریې یاغیانو ته د الوتکې او ټانک ضد توغندي ورکوي. ایران هم د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد اخواني ولیده. له پاکستان د سیاسي چارو کارپو حسن عسکري وای داسې ښکاري چې دغه سفر یوه هڅه ده چې هغه ناوړه تفاهم لري شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځني ختیځ پر یو لړ مسایلو په تیره بیا له سعودي عربستان سره د پاکستان د اړیکو او په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر سر د دې هیواد دریس په اړه راپورته شوی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو په پرمختللیو هیوادونو کې د تعلیم او صحت لپاره په مستقلو بنیادونو تګلارې جوړول کیږي، خو کتون کې وایي چې لبد مرغه په پاکستان کې هر سیاسي ګوند غواړي د خپل فکر مطابق په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. دا چې د دې خبرې د زده کوونکو پر زده کړو څه اثرات دي او تعلیمي نصاب باید څه ډول جوړ کړل شي، په اړه د منور شاه دا رپورټ ورو.
که څه هم قبایلی سیمې په انتظامی توګه د وفاقي حکومت لاندې دي، خو دلته تعلیمي نصاب او امتحانات د خیبر پختونخوا د بورډونو لاندې عملي کیږي. په دې ورستیو کې د خیبر پختونخوا حکومت ویلي دوی به په نصاب تعلیم کې بدلون کوي. په قبایلی سیمو کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ډاکټر بیگم جان وای د قبایلی سیمو ماشومان چې لا د وړاندې نه د تعلیم په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي، وخت په وخت د تعلیمي نصاب بدلون به یې ډیر اغیزمن کړي.
دا منفی اثرات کوي. ګوره، یو ماشوم دی، د نرسری پرپ نه تر شپږم اووم لا تر پنځم پورې د سبق ویلی دی. په دې منځ کې وینا ورته کیږي چې نه دا سبق به داسې نه وایي، داسې به وایي. نو د ده په ذهن باندې اثر راځي که نه راځي؟ اوس دی وایي چې د اول صنف نه به انګلیش لازمي کوي، وا چې کوم د سکول ټیچران دي، هغه ټیچران به څنګه دوی ورته ټرین کوي. خبره دا ده چې دا هغه په ناکر د پورې نښتي دي، نوره لار ورنه ورکه شي زمونږ د سیاسي لیډرانو نه.
بلخوا قبایلی سیمې چې پکې وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي او په زرګونو ماشومان یې د تعلیم نه بې برخې کړي دي، پکې څه ډول نصاب تعلیم ته ضرورت دی؟ خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وای
زه دا وایم چې کتاب هغه د سلیبس هغه چې انسان پیدا کړي، لکه دا نه چې هغه صرف مسلمان پیدا کړي. وجه دا دی چې کدی مسلمان لا هندو لا انګریز لا دا لا هغه انسان نه پس چې کوم د ښه شهري دی پیدا کی، او بل دا چې د نوې زمانې سره کوم پرمختګ دی، کوم ګلوبلایزیشن کوم تقاضې دي، آیا هغه پوره کوي که نه؟ ماشوم چې لویږي هغه ول خپل چر پینسل کې بیا هغه نه پس خپل هیواد کې او د هیواد نه پس نړیوالې هغه ته راځي چې هغه تقاضې زستا سلیبس پوره کوي که نه پوره کوي. که نه پوره کوي نو به شاته پاتې کیږي.
د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت وایي د تیر حکومت لخوا په نصاب تعلیم کې د شوي بدلون جایزه اخلي او په کې به مثبت بدلون کوي. دا چې په تیر حکومت کې په نصاب تعلیم کې څه ډول بدلون شوی وو، د بدلون دغه عمل کې شریک پروفیسر عباسین یوسفزای په دې حق له وویل
د پښتو د نصاب چې څو پورې تعلق ده نو پای کې مونږ د دین، پښتو او انسانیت ټول اړخونه چې دي هغه په نظر کې ساتلي دي. ان تر دې چې مونږ د ځناورو د حقونو خبره هم باغې کړې ده. مونږ انتهایی حد پورې متوازن نصاب جوړولو کوشش کړی دی چې هغه د سوسو کمیټونو د سوسو نظرونو نه تیر شوی دی او هغې ټولو پاس کړی دی.
د تعلیم ماهرین وایي نصاب تعلیم د نوي کول په تربیت کې بنیادی کردار لري او په کار دی چې د لړ کې ټول سیاسي ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو نه لوړ فکر ولري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په افغانستان کې د خوست چارواکي وایي په دې ورستیو کې د یاد ولایت د ملي امنیت منصوبینو د بیلابیلو عملیاتو په لړ کې څوارلس مشکوک وسلوال له ډېر شمېر وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولي دي. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ راکوي.
د خوست ولایت ملي امنیت ریاست د توقیف خانې په انګړ کې د رسنیو خبریالانو ته څوارلس مشکوک وسلوال وښودل شول چې د نیول شوو وسلو او مهماتو د اوږده میز تر شا ودرول شوي ول. د خوست ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران د نیول شوو مشکوکو وسلوالو او نیول شوو وسلو او مهماتو په تړاو مشال راډیو ته وویل چې نیول شوي مشکوک کسان هغه وسلوالو ډلو پورې تړاو لري چې په خوست او افغانستان کې د حکومت او نړیوال اطراف پر ضد جګړه کوي. د ده په وینا د ملي امنیت ادارې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو څخه څلور عرادې سراچه موټرونه، یو عراده د چاودیدونکو توکو ډک هینو موټر او څلور عرادې موټر سایکلونه هم نیول شوي دي.
د خوست د ملي امنیت تکړه او بایدار منصوبین یو ور بیا په دې توانیدلې چې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د دقیقو او موثقو راپورونو پر بنسټ باندې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې شاوخوا څوارلس نفره د وسلوالو مخالفینو سره د تړاو په تور کسان نیول شوي. دوی د ځانمرګو بریدونو د ترسره کولو لپاره، د ماینخه کولو لپاره او د نورو مخامخ بریدونو لپاره دوی روزنه ترلاسه کړې وه. درې سراچا موټر، یوه هینو موټر چې په دا کې هم چاودیدونکي مواد پر ځای شوي او څلور اراده موټرسایکلونه هم د دغو مخالفینو څخه تر لاسه کړی دي.
د خوست ولایت مقام ویان او مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران وړاندې ویل چې په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې چې په ترهګري ضد بریدونو کې ورځنی کار اخیستل کېږي او د مرمیو ضد واسکټونه او خولۍ هم د ملي امنیت منصوبینو نیولې دي.
نه نوي میله بلابل ډوله توپانچې چې په دې کې ټیټي میکروب او یو شمېر نورې ایټلوي توپانچې شامل دي، دا هم د دغو ځواکونو لاسته ورغلي. 3540 پیره د بلابل ډوله سلام مهمات هغه هم لاسته راغلي چې تاسو یې عملا دلته ګورئ، او تر څنګ یې څو پایې مخابرې هم نیول شوې دي. یوه بله مهمه لاسته راوړنه چې د هغه دا ده چې د سلو څخه زیات مرمۍ ضد زیرې وسکټونه، د مرمۍ ضد خولۍ او په همدې ډول ډېر لوکس او پرمختللي بوټونه چې دغه ټول مکمل لباس شمېرل کېږي، دغه د ملي امنیت د بیدارو ځواکونو لخوا د یوه دقیق راپور پر اساس باندې لاسته راغلي دي.
د یادونې ورته د خوست ملي امنیت ادارې څه موده وړاندې هم په ترهګریزو بریدونو کې د 200 مشکوکو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکړی و. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د غرمې 12:30 بجې شوې. د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سوال.
په بلوچستان کې چارواکي وایي چې تیر ورځ د یادې سیمې د پنجګور په جوودار سیمه کې لس بلوس بلتون بختون کې وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بختي تیر ماښام مشال ریډیو ته د دې پخلی کړی دی. په شمالي وزیرستان کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار د یادې قبیلې سیمې د میرامشاه په زفر ټاون سیمه کې د یو ګڼې چاودنې له امله دوه وسلوال وژل شوي. تر دا مهال وسلوالو په دې رسې نه دي ویلي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په جنیوا کې د سرورځنۍ غونډې نه پس د پاکستان، کیمرون او شام په خاریانو مشروطي سفري پابندۍ لګولې دي. د دې پابندۍ له مخې اوس په هر پاکستاني د بهرنیو هیوادونو د سفر نه مخکې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو سکولو او د ویکسینیشن کارت ساتلو پابند وي. د قبایلی سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د خیبر قبایلی سیمې د تیرانا پورې سیمو ته د بې کورشو کورونو ستنېدو له سبا نه پیل شي. پرون په پېښور په شپه کې یوه خبري غونډه کې د وینا پر مهال د یادې ادارې ډایرکټر ارشد خان د دې اعلان وکړ. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پوځي چارواکي وایي چې د مارمجبې په سر سرداری سیمې کې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې د ظفر په نامه د پوځ یو سرتېری وژل شوی. د پوځ ویان کرنل کلتی رشت مشال ویډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات چې پکې هلیکاپټرې هم برخه اخلي د تیرو دوه ورځو دوام لري. امریکا په مشرقي افریقایي هیواد جیبوتی کې د اوږدې مودې لپاره د یوې پوځي اډې د قرارداد په اړه یوې اسلامي طرف سي دلیل د دې اسلامي اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې د جیبوتی د ولسمشر اسماعیل عمر دوري او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ ملاقات وشو. په نایجیریا کې یو اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام په یوه ویډیو کې پرون دعوه کړې ده چې تیره میاشت یو سکول په سلګونه جنکۍ زده کوونکي دوی تښتولي دي. په دغه ویډیو کې ابوبکر شیخو چې د بوکو حرام وسلوالې ډلې یو مشر دی وایي چې هغه د دغو جنکو د وینځو په توګه د خرڅولو نیت لري.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريالي رابیا اکرم خان اور
ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د خلیلی کې چې اوس موږ لپاره کار ده چې د غریبې نه می تشریح وکړو او سل ډالر په ځای امروزه $2 باندې مزدوري کوون کې د هم غریبانان شمار کړی شي. ادارې مخکلي کې پاکستان کې گرانی سمره چې زیاته شوې ده، نو دغه په حساب د خزانه وزیر د غریبې معیار لپاره چې کم $2 حد مقرر کړی دی نو هغه ډیر کم دی. امروزه په $2 یا په 200 روپو مزدوري کوون کې تن غریب نه بلکې انتهایی غریب دی. ادارې زیاتوي پاکستان حکومت داوا کوي چې د غینوی معاشي پالیسي او معاشي اصلاحاتو مطابق چې د زیر مبادله ذخایر $12 پور رسیدلی دي، خو زمو مطابق چې د دې فائده یو مخصوصه طبقه ته رسیدلی ده ځکه چې عام اولس په جون کې د بدلون سره آثار مخې ته نه دی راغلي. ادارې وړاندېلی کې د غرنګ ډالر قیمت هم حکومت کم کړو، خو د دې فائده هم صرف یو مخصوصه طبقه ته رسیدلی ده او که او قتل شي نو په مجموعي توګه د ملک معاشي نظام ته نقصان رسیدلی دی. ادارې وایي د ډالر کموالي له وجې نه خو د امروزه خوراکي شیانو نرخونو کې کمواله راغلي دي او نه په کرایانو کې، بلکې که اویل شي نو د ګرانه ګراف ډیر چت شوی دی او غریب نور هم غریبه طرف ته روان دي. ادارې اخیره کلی کې ملک نه د غربت خاتمه هله ممکنه کېدی شي چې کله حکومتي معاشي اصلاحاتو فائدہ عام ولسته ورسي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي وزیر وینا مطابق چې حکومت فیصله کړې ده چې بلدیاتي انتخاباتو کې درغلیانو لاره ودرول لپاره به انتخابات به بایومیټریک سیستم په ذریعه کیږي. ادارې په وینا کې الیکشن لپاره د بایومیټریک سیستم شرط ضروري دی، نو الیکشن کمیشن لپاره د دې فوري انتظام به څنګه ممکنه وي او د دې له وجې دا یره شته چې انتخابات د ځنډ ښکارېدای شي. ادارې لیکي صوبې نورو برخو په شان پېښور کې هم د ولسي سهولتونو نشوالی دی. عام ولس خپلو وړو وړو سلوله د اسمبلی غړو لروان وی، نو که بلدیتی نظام په صوبه کې راشي نو د عام اولس د مسلو حل پیدا کیدی شي. اداره وړاندې لیکي د مسلو د هوارول لپاره ضروري ده چې د انتخابات په وخت وکړي شي او کدي انتخاباتو لپاره بایومیټریک سیستم کخن جوړې دي شي، نو د صوبې حکومت د الیکشن کمیشن سره د مخکې نه موجود نظام کې بهتري لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ایکسپریس ټریبیون نو سپانه په ولیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبې د 13 حکومتونو پر وزیرانو د درغلۍ او تور لګوي، خپل وزیران چې کړه پر همدغه تور له دندو لری کوي، نو وایي چې کارکردګي خراب و. بل خو د ګارډین رسپانه په ولیکنه کې ویل شوی د افغانستان د بدخشان ولایت د زمک خویدنې په پیخه کې چې کوم ماشومان ژوندۍ پاتې دي راتلونکي ښایي روښانه نه وي. د دې دواړو ولیکنو مهمه برخه د مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو مقاله کې په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د دوو وزیرانو د خپلو سوکونو د لری کولو موضوع راخسته ده. مقاله کې راغلي دي چې د یادې سوبې د حکومتي کابینې نه د دوو وزیرانو د ګوښه کولو سبب په ظاهر خو د یاد ګوند مشرانو لخوا ناقصه کارکردګي ښودل شوې ده. خو د یادې سوبې په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د خرابې کارکردګۍ سره سره د دغو وزیرانو د درغلو ذکر هم کړی دی. خو واکمن تحریک انصاف دا نه مني چې ګوندې دغه وزیران یې د درغلو په تور د خپل سکونه لری کړی دي. سمو د مخ کې د یاد ګوند ناراضه پارلماني غړو هم د ځینو وزیرانو درغلو کې د لاس لرلو خبره کړې وه. ورسپانې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو په حواله لیکلي چې تحریک انصاف همیشه ولس سره د درغلو او اقربا پرورای پر ضد د ګامونو اوچتولو ژمنه کړې ده، خو په خپل ګوند او حکومت دننه د کرپټ وزیرانو په اړه سترګې پټې کړې دي. سمو د مخ کې د خپل اتحادي قامي وطن ګوند غړي د خپل کابینې نه هم د درغلو په تور لدی کړي وو، خو اوس د خپلو کسانو په اړه دوه مخه معیار ساتلی دی. ورسپانه د عوامي نشر ګوند سره د تعلق لرونکي سینیټر زاهد خان لخلی لیکي چې تحریک انصاف ګوند سورلس پارلماني غړو په صوبایي کابینه کې د کرپټ وزیرانو پر ضد یو ناراضه ډله جوړه کړې ده او د صوبایي وزیر صنعت شوکت یوسفزي او د ترانسپورت د معاون خصوصي یاسین خلیل د کابینې نه د وستون سمدستي پس دغه ناراضي ډلې وویل چې د دوی 80% غوښتنې پوره شوې. زاهد خان ورسپانې ته ویل دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل وړومبي خطاب کې ولس سره ژمنه کړې وه چې چرې به هم دروغ نه وایي، خو اوس چې د کابینې نه دوه وزیران وویستل نو هر چا ته معلومه وه چې دغه دواړه وزیران په درغلو کې ملوث وو. خو عمران خان ولس ته وویل چې دغه وزیران یې د خرابې کارکردګۍ له وجې ګوښه کړي دي او د زاهد خان په خبره د عمران خان دا دعوه په دروغو مبنی ده. بلخوا برتانوی ورسپانې ګارډین د افغانستان په بدخشان ولایت کې د تیر جمعې په ورځ د ځمک خویدنې له امله په سوونو خلکو د ترېتم کېدو او ژوندي پاتې کسانو د ستونزو موضوع راغستې ده. د ورسپانې خبریاله ایما ګراهم لیکي چې 12 کلنا لیلوما د خپلې خیمې نیمکخو دروازې سره ناسته ده. نرمې نرمې سلګۍ د خولې خېږي او د خپلې مړې مور په مړینه او په خپل راتلونکي غم ځپلې ژوند ویر کوي. خوا کې د لیلومې درې واړه رونه خویندې لوبې کوي. نیای جاړي او ترې په دې سوچ کې ډوب دی چې اوس به دغه یتیمان وریرونه څنګه ساتي. لیکوال لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د عبدالبارک په نامه د کلي کې د ځمک خویدنې د ناورین نفس د لیلومې کوروالا تر اوسه ډوډۍ نه ده خوړلې. دغه ناورین د لیلومی د کور سره سره د کورنۍ شپږ غړي هم ترې تم کړل. لیکوال زیاتوي چې د لیلومی د خیمې نه د یو څو مترو په فاصله کې د خوراکي موادو نه ډک ټرکونه ولاړ دي، خو تر دا مهال داسې څوک نشته چې دغه خوراکي مواد په ځپل شو کورنو کې تقسیم کړي. لیلومی سره په خیمه کې میرمن زینا هم ناسته ده. سترګې په جړا سری کړي دي او خپل د یولسو میاشتو زوی ته شوده ورکوي، خو ډېره فکرمنده ده. وایي چې یو څو بسکټ خو یې وخوړل نو ځکه یې خپل ماشوم ته څه ناسته شوده ورکړل، خو که ورته نور خوراک ترلاسه نشو نو خپل یو لس کلن ماشوم به بیا سخوري.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د د اوکراین سرپرست ولسمشر د تیر یک شنبه پر ورځ په یو ټلویزیونی وینا کې د هیواد په ختیځو او جنوبي سیمو کې د بې ثباتۍ پړه پر روسیې واچوله. په مسکو کې حکومتي چارواکو بیا ویلي چې اوکراین په دغه هیواد کې له روسي پلو ډلو سره د یو ډایلاګ په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهمې برخې له ما هارون باچا اوري. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف ویلي روسیا د دغه هیواد سره د جګړې په حال کې ده او دا چې په ختیځ اوکراین کې له مسکو سره ځایی او ادارتي ملاتړ د دوی لپاره یو غټه ستونزه ده. نوموړي چې د یکشنبې پر ورځ د اوکراین له هیواد تلویزیون سره خبرې کولې، مسکو د اوکراین په ختیځو او جنوبي سیمو کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو لپاره تورن کړ. د اوکراین سرپرست ولسمشر وویل روسیا غواړي د اوډیسا ښار تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو د ده په وینا چې هیواد پالونکي اوکراینیان د روسي پلوه بلتون غوښتونکو چې د په اوډیسا کې د تاوتریخوالي لپاره تورن کړل په مخه نیولو کې بریالي شوي دي. الکساندر تورچینوف زیاته کړه چې د ختیځ اوکراین زیاتره پولیس سرتیري هم د روسي پلوه ډلو ملاتړ کوي چې په خبره یې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې یې حالات په ډراماتیک توګه کړکیچن کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې د روسیې ځانګړو ځواکونو د اوکراین د ختیځو جنوبي او انداچ په مرکز کې د ځینو سیمو د بیا آرام کولو هڅې وکړې، خو یوازې وتوانېدل چې په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک ښارونه اغیزمن کړي. د اوکراین د سرپرست ولسمشر دا څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلې چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه د اوډیسا ښار په کوڅو کې د اوکراینی نشتلستانو او روسي پلوه تنانو ترمنځ جګړې وشوې او څلوېښت تنه پکې ووژل شول. د اوکراین وزیر اعظم ارسینی یاتسینوک د یکشنبه پر ورځ اوډیسا ښار ته ولاړ او هلته په وینا کې د دغه ښار د تاوتریخوالي د پیښو پړه پر روسیې واچوله. هم د یکشنبه پر ورځ بیا په مسکو کې د روسیې مرستیال خارجه وزیر گریګاری کاراسین وویل چې د اوډیسا له جګړو دا څرګندېږي چې اوکراینی مقامات د دې هیواد له روسي پلو خلکو سره د یو ډایلاګ په رامنځته کولو کې پاتې راغلي دي. کاراسین زیاته کړه د اوډیسا وژنې باید د ټولې نړۍ لپاره د خطر یو زنګ وګڼل شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، د منځنی ختیځ د مسلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو او سعودي عربستان ترمنځ اختلافاتو د سوریې یا شام پر شخړه اغیز کړی دی. که څه هم چې د سوریې د رژیم ضد وسلوالو ته ځینې امریکایي وسلې ورکړل شوي، خو په دې اړه چې دا پوځي مرستې څرنګه او چاته ورسیږي د واشنگټن او ریاض ترمنځ اختلافات لا هغه څه پر ځای پاتې دي. رویټرز خبری جانس پر دې موضوع یو رپورټ خپور کړی دی چې غټکی رضوان مراد وړاندې کوي.
سعودی عربستان او قطر د سوریې د حکومت ضد وسلوالو سره خپل مالی مرستو ته دوام ورکړی دی او دا دواړه هیوادونه په دې باور دي چې د سوریې جګړه د منځنی ختیځ برخلیک ټاکي. متحده ایالات هم د سوریې ولسمشر بشار اسد په تاوتریخوالي تورنوي او له واک څخه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو واشنگټن بیا د سوریې کړکیچ ته په بشپړ توګه له بلې زاویې ګوري. متحده ایالات د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ښکېلېدو په اړه اندېښنه لري او ټینګار کوي چې دا شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدای. امریکا دغه راز اندېښنه لري چې د سوریې د شخړې پوځي حل به په سیمه کې د سخت دریځۍ نوی نسل چې لویدیځ څخه کرکه لري وسیږوي. د سوریې او منځني ختیځ د مسئلو په اړه د امریکا ولسمشر له سعودي مقاماتو سره په تیر مارچ میاشت کې خبرې وکړې، خو داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه لا هم په ډیرو مواردو کې له یو بل سره اختلاف لري. که څه هم چې امریکایي او سعودي چارواکي په خپلو کې په ټینګو او هر اړخیزو اړیکو لرلو ټینګار کوي، خو واشنگټن او ریاض دواړه دا مني چې د منځني ختیځ د شخړې په برخه کې د دې هیوادونو په دریځونو کې اختلافات موجود دي. رویټرز خبری اژانس لیکي په تیر نومبر میاشت کې کله چې امریکا له ایران سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقه وکړه، دې کار د سعودي عربستان غوسه وپاروله. سعودي چارواکي په دې هم غوسه دي چې امریکا نه یوازې د مصر د پخواني واکمن حسنی مبارک لازم ملاتړ ونه کړ، بلکې واشنگټن د مصر پر پوځ هم انتقادونه وکړل. په همدې حال کې د سوریې ولسمشر د خپل حکومت ضد وسلوالو پر وړاندې لا نور پرمختګ وکړ او د یو تازه رپورټ له مخې اسد روسیې ته ډاډ ورکړی چې په یو کال کې به له پوځي لارې خپل مخالفان په بشپړه توګه وځپي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د سلطنتي شورا مشر عبدالله ال اسکر رویټرز اژانس ته ویلي د سوریې په مسأله کې د امریکا دریز ناکامه شوی دی، خو امریکایي مقامات بیا سعودي عربستان ملامتوي چې دوی ته د سوریې په اړه کوم واضح پلان نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات دا مهال په خلیج کې پراخ پوځي حضور لري او له بهرنیو یرغلونو څخه د سعودي عربستان د پولو ساتنه کوي. دغه راز د سعودي عربستان وسلوال ځواکونه هم په درنو او سپکو امریکایي وسلو سنبال دي. رویټرز خبري آژانس وي امریکا او سعودي عربستان له څلوېختو کلونو راهیسې په خپلو کې ټینګ اړیکې لري چې له یو بل څخه د جلا کېدو هیڅ تصور یې نشي کېدای، خو په دې اړیکو کې اختلافات او شکایتونه هم څرګندېږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو څو ورځې وړاندې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د ورختونو لامل غونډۍ وخوېدې او په سلګونو کسان یې تر خټو لاندې کړل. تر اوسه د شاوخوا 300 کسانو مړی مندل شوی او په سلګونو نور تری تم دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلکو د پیښ شوي د غستر ناورین لامل ژور خپګان څرګند کړل او په پوره ملي روحیه یې د خپل وس او توان په اندازه لپاتې کسانو سره مرستې وکړې چې دغه لړۍ لا هم دوام لري. افغان چارواکي وایي د ارګو ولسوالۍ د آبی باریک کلی پاتې کسانو ته د کورونو جوړولو پلان یې تر لاس لاندې نیولی دی. د مسلې تفصیل د فرانس پریس خبري ایجنسی په رپورټ کې د جاناکا علي کوزینا اورو.
افغان چارواکي وایي په آبی باریک کلی کې د ځمکې خوېدو څخه د سلګونو بې ځایه شو کورنیو لپاره د کورونو جوړولو پلان برابر کړی دی. سیمه ایز چارواکي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 300 کسان مړه شوي او په سلګونو نور تری تم دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې په دغه طبي مصیبت کې شاوخوا 2500 کسان مړه شوي دي. د ځمکې خوېدو په دې پیښه کې شاوخوا 200 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. یو شمېر خلک نږدې کلو ته تللي او نور تر خیمو لاندې شپې سبا کوي. د بدخشان ولایت د طبي حوادثو پر ضد د مبارزې رئیس عبدالله دهقان وایي یو کمیسیون جوړ شوی چې د پیښې له امله د بې ځایه شوو کورنیو لپاره د کورونو جوړولو په مقصد ځمکه پنخه کړي. د دهقان په وینا د شاوخوا سیمو له خلکو سره خبرې کوي او حکومت چمتو ده چې د مصیبت ځپلو خلکو لپاره د کورونو جوړولو په مقصد ځمکه وپیری. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM ویان ماتیو ګریډن چې له بې ځایه شوو خلکو سره د مرستې په چارو کې همکاري کوي وایي د آبی باریک د کلی د خلکو لومړنۍ اړتیاوې تر ډېره حده پوره شوي او دا مهال باید د دوی د اوږدې مودې د ستونزو په حل فکر وکړو. ګریډن وایي خلکو ته خیمې ورکړل شوي خو د ژوند کولو لپاره ورته د ځای پیدا کولو اړتیا هم شته. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم مارک بارډن د دوشنبې په ورځ په آبی باریک کلی کې خبریالانو ته وویل په تېرې یوې لسیزه کې د روان کال طبي مصیبتونه تر ټولو زیات دي.
This is the year where we've seen the most deaths from natural disasters.
Sagana kal das yo kal da che patiri wi la siza ke pakita bal har waqt pa bartala pa Afghanistan ke da tabii afatuno la mala ziyad kasar murshul. Da ab barik da kli por musibat sarbira da silawuno la mala 150 kasar murshwi aw shaqa atish pe tazranur be zay shwi di. Zuma pa fikr paratun ko tum yashto ke baad mung de masale ta pa mugru che sanga be zay shwi khalak berta adi jwan ta barabar klo. دبلې خو د جمهور ریاست په انتخاباتو کې دوه مخکخ کاندیدان ډاکټر اشرف غنی احمد زی او ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د بدخشان ولایت مصیبت ځپلې سیمې ته ولاړل او له خلکو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. اشرف غنی چې د افغانستان د مالی د وزیر په څوکۍ کار کړی له حکومتي چارواکو یو وغوښتل چې مصیبت ځپلو ته د مرستو د ویش په چارو کې د لا خوالي په مقصد باید عاجل اقدامات وکړي. د ژمنه وکړه چې د زیانمن شوو کسانو غوښتنې به له نړیوالو سازمانونو او حکومتونو سره مطرح کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو رپورت کې لیکلي دي چې د هیواد ته په غیر قانوني توګه د وسلو وروړل زیات شوي دي. په رپورت کې راغلي چې د وسلو کاروباریان له پښتنو د ځان ساتلو لپاره دا وسلې پر یو ځای نه ساتي. د دې رپورت مهم ټکی د بوریوال کاکړ ناورو.
ډان روسپانلی کې د پاکستان پیپلز ګوند تیرسوي حکومت د وسلو او نورو پوځي سامانونو د درآمدولو په پالیسي کې بدلون کړی وو خو هغه تر اوسه عملي شوی نه دی. د روسپانې په لیکنه د دې وجه دا ده چې اوس پاکستان ته په پراخه کچه غیر قانوني وسلې او نور پوځي سامانونه وروړل کیږي. ورسپانه د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له خولې لیکي چې د قانون پلي کوونکي ادارې دې ته ډېرې پریشانه دي چې کاروباریان له اوسنۍ پالیسۍ څخه ګټه اخلي او ملک ته وړې او لوی وسلې درآمدوي. ورسپانه لیکي په 2006 او 2008 کال کې رامنځته شوې دې تګلارې د وسلو د اخیستلو لپاره له 1 لک څخه تر 40 میلیونه حد ټاکلی و. په پاکستان کې د وسلو 1500 درآمدونکي هغوی ته تر ټاکلي کوټه زیاتې وسلې ملک ته وروړي او له پښتنو د ځان ساتلو لپاره داسې وسلې پر یوه ځای نه ساتي. د پیپلز ګوند حکومت د 2013 کال د مارچ پر 8 نیټه د خپلې کابینې په وروستۍ غونډه کې د وسلو په پالیسۍ کې داسې بدلون راوستی و چې له مخې به یې قیمت نه بلکې د وسلو شمیر په پام کې نیول کېده. د ریپورت په لیکنه د کورنیو چارو وزارت او د پاکستان د ګټو یا عوایدو د ادارې پر اندېښنو سربیره د مسلم لیگ نون ډلې حکومت هغه پالیسۍ په سمه توګه نه ده عملي کړې. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ورسپانې ته ویلي چې دی به په دې اړه هغه وخت د څه ویلو جوګه وي چې له اړوند چارواکو سره خبرې وکړي. ورسپانې لیکي چې تیر کال د پنجاب صوبې د پولیسو مشر خان بیگ په رسمي توګه په ټولو ډیویژنونو کې خپلو پولیسو افسرانو ته امر وکړ چې په جدي توګه د وسلو پر زیاتېدو نظر وساتي. هغه ویلي چې د وسلو پر کاروباریانو دې نه یوازې نظر وساتل سي بلکې دې ته دې هم پام وسي چې هغوی د خرڅېدونکو وسلو ریکارډ ساتي او کنه. د ورسپانی په لیکنه د خان بیگ د امر له هغه وروسته مخې ته راغلی و چې استخباراتي ادارو په ریپورت کې ویلي و چې په دې صوبه کې د غیر قانوني وسلو شمیر زیات شوی او مجرمان یې په اسانه ترلاسه کولای سي. د ډان ورسپانی په لیکنه د پاکستان د وسلو د انتظام د قانون له مخې باید لوړپوړي پولیس افسران په هرو درو میاشتو کې د وسلو د دوکانونو زیرمو او جوړونکو جاج واخلي.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی سیار ته یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خپرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدل مه هېروه.
اوریدونکو امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې په خپلې ولیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یو شخصي ټلویزیون پر خبریال قاتلانه حملې او په نتیجه کې د دې هیواد د استخباراتي ادارې په اړه په رسنیو کې د خبرونو او بحثونو خپرېدو موضوع راغستې ده. د لیکنې مهم ټکی د منور شانه اورو.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په دې مقاله کې راغلي د پاکستان په میډیا کې تاوده بحثونه روان دي خو هغه د تر ټولو مهمې مسلې یعنی د ترهګرۍ او د امن مذاکراتو په اړه نه بلکې د جیو ټلویزیون او د هغه د زخمی شوی خبریال حامد میر په حواله دي. د ورسپانې په وینا په حامد میر د نامعلومو وسلوالو لخوا د وژن کې برید نه پس هغه مهال د رسنیو بحثونو نوې رخ اختیار کړو چې د نوموړي د ورور لخوا د دغه برید تور د پاکستانی پوسټ په استخباراتي اداره ISI ولګول شو او بیا جیو ټلویزیون تر څو غنټو پورې د الزام په خپل خبرونو کې نیغ په نیغه نشر کړو. د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR په حامد میر د تر سره شوی برید د غندنې ترڅنګ په دې کې د ISI د لاس لرلو تور رد کړو او دغه یې بے بنیاد الزام وباله. ورسپانې لیکي پاکستان کې وړاندې هم په ISI د خبريالانو په نخ کولو تور نه لګیدلې دي چې پکې په 2008 کال کې د حیات الله، په 2011 کال کې د سلیم شهزاد او په 2013 کال کې د عبدالرزاق بلوچ د وجنې تورونه د یادونې وړ دي. خو د حامد میر په مسله کې پاکستانی میډیا هم وشل شوې ښکاری او ځنې پکې د پوز ښکارا ملاتړ کوي. ورسپانې لیکي په دې مسله کې د میډیا د بیلابیلو ادارو ترمنځ مقابله او بدنیتی هم ډیر اهمیت لري. جیو ټلویزیون د هیواد تر ټولو لوی شخصي اداره ده چې خواوشه او 100% اشتهارونه دوی ترلاسه کوي او دغه وجه ده چې نور چینلونه اوس د هغې د کمزوري کولو هڅه کوي. د ورسپانې په وینا کې د شي چې په حامد میر د برید الزام په ISI لګول یا نیغ په نیغه د هغې نشر کول په ادارتي توګه سم نه وي او دا هم ممکنه ده چې د دغه لوجې د ISI بدنامي شوي وي. خو آیا نور ټلویزیونونه دا مهال په صحافتي زمواریو او اصولو بحث کوي او کنه؟ د دوی هدف یوازې جیو ټلویزیون خرابول دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا هم په اول وار ده چې پاکستان کې د یوې استخباراتي ادارې په حق کې مظاهرې وشوې او دغه مظاهرې زیاتره د وسلوالو مذهبي ګوندونو له اړخه ترسره شوې. په دې ورستیو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د جیو ټلویزیون خلاف وینا شروع کړې، بلکې داسې ښکاري چې د یاد ټلویزیون لخوا په مبینه توګه د آی اس آی خلاف بې بنیاده الزامونه د دې هوا تر ټولو لویه مسله ده.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو حکومت په پام کې لري چې په کوزه ممندو جنسای کې د یو غونډه واخلې تر ماربل سیټي پورې 14 کیلومتره نوې سړک جوړ کړي. د سیمې د زمکو یو شمېر خوندان وایي چې یاد سړک د دوی پر زمکو تیر شوی او دا چې حکومت ورته معاوضه نه دی ورکړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال شانواز ترغزي پر دې موضوع دا رپورت را لېږلی دی.
د کوزه محمد جنسای په میچنه سیمه کې جوړې د ماربل سیټي لپاره بیل سړک تیرول شي چې د دې 14 کیلومتره سړک لپاره حکومت د ځای ولس مکی نیولې او تر دې دمه د زمکو تاوانونه یا معاوضه نه دی ورکړي. ولس وای چې که حکومت د پاکستان موټر ویز او د رینګ روډ یا ګول سرکونو د زمکو مالکانو ته پیسې ورکوي نو باید هغوی ته هم د تاوانونه ورکړي. یو سپینګری چې د بنگلو سیمه میچنه اوسیدونکي دي مشال ریډیو ته وای.
عبدالجمیل یاز موږ خپل ځاني غنه چې د لس تجربه پورې خرابې دا بالکل کروندې و دا یو سر باندې نه راغلي که یو سر باندې راغلي نو موږ د باندې پیدا ملي حکومت هم پیدا ملي ځکه چې اته د سرک د لپ باندې پاتې او پرېټ باندې پاتې دي نو زموږ نقصان ټول کې زیات پدې قام کې زموږ نقصان شي.
ارشد خان هم د کوډه محمود جنسي وسیدون کې دی او هغه وویل چې حکومت چارواکو د هغوی نه هړو ته پوس ونه کو او د هغوی پزمکو باندې بلډوزر و ګرځولې.
دا روډ د ماربل سیټي د پاره ته تیریږي پوس قام د پاره نه دی، د ماربل سیټي د پاره دی. قام ول سره دغه ځای یو قسم له قرباني کوي چې قرباني کوي کم اس کم د هغه حسن اسم او ویزه خو دی ورکړې شي. خلکو به کې مینه خراب شي وي، پټي به کې خراب شي وي نو دغه مطالبه ده زموږ.
دا سره د فارټر ډیولپمنټ اتارټي خو جوړول شي نو د یادې ادارې ویان نسیم خان وویل
هغه باندې کمیټه سره اسسمنت کړی دی. کنه اسسمنت د ګوګل مشورې ده نو بیا موږ کوم پی سی پی ته ورکو کنه پی په خپل ډیسټریبیوټ کې بیا موږ ډیسټریبیوشن نکړو.
په قبایلی سیمو کې لا هم د پاکستان د زمکو د بای قانون لینڈ اکوزیشن اکٹ نه دی غزول شوی نو ولس وای چې باید د دغه قانون د لاندې دی د هغوی زمکه بیا کړی شي او دا سدي ونه شي چې ګنې قبایلی حکومتي مشینری دی خپل قیمت ولګوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
که پښتو وای مشال ریډیو وار.
اوریدونکو د بلوچستان د ژوب خبريالان وایي په خپل لګښت او په اجازه توګه پرېس کلب چلوي او خپل ادارو ته رپورټونه ورکوي. د دوی په خبره حکومت په دغه لړ کې هیڅ مرسته نه ورسره کوي. خو د سیمې چارواکي بیا وایي چې د پرېس کلب جوړولو پلان لري او د خبريالانو د ژوند ښه کولو غم به هم وخوري. په دې اړه د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
زمانو رفیق مندوخیل دی، زه د ژوب پرېس کلب یو غړی یم. خبريالان د مختلفو ټنزو مخامخ دي. دلته په ژوب کې د خبريالانو کوم اصل یو ضرورت دی؟ پرېس کلب بنیادی طور پر د ژوب پرېس کلب یو وجود هم نشته.
زمانو اخترول مندوخیل دی، د ژوب پرېس کلب یو ممبر یم. پرېس کلب نور علاقو څخه کوم ګورمنټ فیسیلیټیز ورکړي وي، هغه مشته یو فیسیلیټیز هم نه فرنیچر سره نه کمپیوټر سره نه.
زه عبدالسمد مندوخیل دا صحافت اعزازي تور کوي. دا ټول د پرېس کلب صحافیان یو اعزازي ادارو لخوا ودوی ته نه ملاواجی.
ما نوم رفیع الله مندوخیل دی، زه دلته یو ټی وی او اخبار سره کار کوم. دا خبريالان په خپل مدد د خپل جیب په خرص باندې دا پریس کلب چلوي او دلته خبريالي کوي. ټول خپل کار پرې شه دي، خود دې ولس خدمت کوي.
د ژوب د خبريالانو د غا مشکلات نمګړتیاوي او غوت نیوکه مې چې د ژوب ډیپټی کمشنر نظر محمد کتران تا وروړلې هغه په دارنګ جواب وکام.
دغه باندې موږ لګي او ان شاء الله جعفر خان سره هم خبر کړم. منسٹر ریونیو دی یو پریس کلب ته پارا چې جلا بلډینګ جوړی شي اور هغه په مطابق موږ سہولیات لته ورکو. انشاءالله کوشش کوو چې د دې کار موږ صحافی برادری چې دی دغه ته پارا یو سہولت منصوبه جوړو.
د ژوب خبريالو نیله من دی چې دولتي چارواکي او د میډیا د ادارو چشتن باندې دوی د خیر شګړې د پارا ګړندی قدمونه پورته کی. سلام مسعود مشال ریډیو ژوب.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې د نه یا د جرنالستانو د ملاتړ ادارې لخوا د ځوان خبره ترنامه لاندې 15 ورځنی خونی سیمینار د ګلپورس پایت ورسید. په دغه خونی سیمینار کې 1400 تنو خزینه او نارینه ځوانانو ته د ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه زده کړې ورکړل شوې. د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد رپورٹ راکوی
دغه خو نی سیمینار چې په جلال آباد ښار کې د ژورنالیستانو د ملاتړ ادارې د سیمینارونو په تالار کې تر سره شو. شپاړستنو خزینه او نارینه ځوانانو ته پکې د ټولنیزو رسنیو د استعمال په برخه کې زده کړې ورکړل شوې. مرسل نوری چې د دغه خونی سیمینار ټرینر و مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دغه ورکشاپ چې 15 ورځنی ورکشاپ په دغه ورکشاپ کې موږ درې برخې درلودلې چې یو برخه یې ویډیو ژورنالیزم یو فوټو ژورنالیزم یو سوشل ژورنالیزم چې په دغه کې زمونږ خويند ورونو ګډون کړي او په دغه درې برخو پاړه موږ هغه ته پوره معلومات ورکړو ترڅو پراتونکو کې دغه کوم ډول مشکل سره مخ نشو. هغه مشکل چې دوی درلود په اوس وخت کې د دغه ورکشاپ لارې دوی هغه مشکل خپل حل کړلو.
د سیمینار ګډونوال خوخو چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو تر څنګ د غږیزو او انځوریزو رپورټونو د ایډټ په برخه کې هم ډیر څه زده کړل. دو تنون جنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
ټولنیز میډیا په حق لچ کوم زده کړې وي او استادانو په ډیر حوصله مندۍ یعنی زمونږ پښتنو ته ځوابونه وویل او غوښتل یې چې د ځوانانو یو ذهني بدلون رامنځته شي. دا کوم فیسبوک چې نن سبا استعمالیږي دوی له کار وباسي نه د دې لپاره نه باید یو کار وکړي د ټولنې لپاره د خپلې سیمې لپاره د خپلو خلکو لپاره.
مانم فریحه او د دغه ورکشاپ یو تن زده کوونکی ما په دغه ورکشاپ کې مونږ ډیر څه زده کړل. مخکې مونږ په فیسبوک باندې پوهېدل چې فیسبوک څه وایي. په فیسبوک کې هم موږ درس اویل
نه په افغانستان کې د ژورنالیستانو د ملاتړ اداره ده چې د کابل سربیره د افغانستان په سلورو زونونو کې سانګې لري چې ځوانو ژورنالیستانو ته یې په بیلابیلو برخو کې د ځوان د خبرې تر عنوان لاندې بیلابیل خوني سیمینارونه جوړ کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.